په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی مشر وي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له اسد الله لودین ناوري.
افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیخي 521 ته پورته شوې. پولیسو د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه، او پاکستان هوټ کړی چې عمده اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر 24 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي چې د دغه پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي.
په کابل ولایت کې 14، هرات ولایت کې 8، قندهار کې 2، لوګر کې 2، دایکنډي 2، تخار 2، او په غور، بادغیس، نیمروز، بامیان، پروان په هر ولایت کې یوه یوه مثبته پیښه ثبت شوې چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو 521 پیښو ته ورسېده.
په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی، او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وژل غندلی دي. د هرات چارواکو وویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام کلا بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د امریکا سفارت پر پیښې خواشینی څرګنده کړې او په ټویټر پاڼه یې لیکلي، دغو کسانو خپلې کورنۍ پریښې وې او د دې لپاره دندې ته تللي وو چې د کورونا له امله د رامنځته شوو ګواښونو سره سره مالي سیستم فعالیت ولري. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15 حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پنځمه امنیتي حوزه د ښار لویدیځ ته پرته ده چې قمبر څلور لارې، خوشحال خان او کوټسنګي شاوخوا سیمې رانغاړي. پولیس وایي که هر څوک له دې امر نه سرغړونه وکړي، موټر سایکل به یې ضبط او قانوني چلند به ورسره وشي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې یو وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا وایروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. د رواني اونۍ په پایل کې پاکستان ویلي و چې د اپریل په 14مه به د کرنې سکتور او د سیمنټو او فولادو د تولید چارې بیرته پیل کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عاشق اوان نو ویل د دغه هیواد حکومت هوټ کړی چې ځینې اقتصادي فعالیتونه چې میلیونونه کسان پکې کار کوي له سره فعال کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال د پاکستان شاوخوا 40% وګړي له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. پاکستان په دې وروستیو کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د ژغورنې یوه طرحه جوړه کړه، او دغه راز تمه لري چې 3 میلیارد ډالر به له مرسته کوونکو هیوادونو ترلاسه کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي. دوی پرون له شاوخوا له ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ، او د ګروپ له غړو یې غوښتنه وکړه چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرله کموالی راولي. د دې پریکړې هدف دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته د زیانمن شوي نړیوال اقتصاد له ثبات سره مرسته وشي. د تیلو بای په نړۍ کې د دې وبال خبرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټ شوې. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیونه بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی، ځکه بازار هومره ډک دی چې د څو نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشره وایي نړۍ به د کرونا ویروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د IMF مشرې کریستالینا گیورګیووا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي، او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت بیرته ښه شي. د IMF مشرې وویل د کرونا ویروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري، او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو میرمن گیورګیووا پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیش کړي.
د دې تصمیمول په دې معنی چې بېسنه موږ هغه د دې عملو ته هغه باندې سترګې پټې کړې او د هغې ته نور هم براعت ورکړو ستاسو هڅه کوي کولی شي.
د ولسي جرګې یوه استازی وه دا هم اوري چې په اروزګان کې د وژل سو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي قاتلین بخشي که په دې ډول هیواد ته سوله راسي.
په جیل کې جبه نقطه نه ده که زما چې څه کوم ګران ما زوی را وژلی د زما زوی سره به بیا خدای پاک د دې سره خپل حساب کتاب وایسي زما ګران.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړي چې له مخې د تیلو په تولید کې نور هم کموالی راسي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي اورېدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې افغان حکومت د داعش ډلې دغه مهم غړی چې د ملي امنیت ریاست لخوا په دې وروستیو کې په تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول سوی پاکستان ته وسپاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه اورو.
مننه سلام سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. که څه هم تر دې د افغان حکومت د پاکستان له لوري د اسلام فاروقي د ورکړې غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی، خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
در این مسائل پیچیدگی‌های زیاد وجود داره و هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب می‌سازه و روابطی که برای اصلاح و صلح و آشتی قرار است بنا شه و انجام شده، روابط هم کم کم از بین میره.
اسلام فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله اورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 16 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې د افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 نیټه د وزارت غوښتل سوی و او ورته ویل سوي چې فاروقی دی پاکستان کې البته پر ډیرو ترورستي حملو کې لاس درلود. د بیان لمخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولتونو میډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقات لپاره پاکستان ته ورکړي. هته موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه دغه وزارت له موږ سره خپل دریز نه دی شریک کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د افغان سیکانو په یوه ګردواره یا البته ګردواره یا د دوی عبادت ځای چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې وژل شول. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی خالصان نریندر سنگ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام فاروقي باید په افغانستان دننه محکمه سي، او که داسې ونه سي نو د ټولو هغو کسانو چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په حملو کې قرباني شوي حقونه باید د پامه وغورځول سي.
دا خو حقیقت ده چې د افغانستان حق ټول وګړي دا حقوق په خیر لاندې کېږي. دا دښمن تر دې د موږ نه د ټول افغانستان دښمن نه ده. امیدوار یم چې دا همدلته محکمه شي تر څو چې د افغانستان استقلالیت او د افغانستان هغه مشروع حکومت نور مشروع شي.
همدارنګه د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې فاروقي د وی عادلانه محکمې په ترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او کله چې محکمه کې د یا د داعش یا اسلامي دولت نوم لور دلی لور نه کومې حملې مسوي دي د هغه عملو قربانیان دي په دې محاکمه کې حاضر وي او شاهدي دي ورکي. بلې سالیس
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري، بلخوا د ملي امنیت پخوانی مشر وایي که افغان حکومت اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري د افغانستان امنیت ته به لا ګواښ پیښ کړي. رحمت الله نبیل وایي پاکستان له دې بیره لري چې اسلام فاروقي د پاکستان پټ استخباراتي معلومات له افغان حکومت سره شریک نه کړي. شغلی نبیل د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته وویل
متاسفانه به پاکستان نظامیان و ایسای همیشه افغانستان که اخپل نیابتی حمایت کردی دی، او اصلا فاروقی هم یو دماغو کسان نده یا کسان که افتر نیمون چیوی دی اکتر پاکستانیان و یاد نور ملکون اتخدی دوی همیشه افغانستان که مداخله کرده و فاروقی اصلا به ایسای سر مستقیما را دری او پا هم زد کلا پر امنیت ملی که می وزیفه لرلا دوی اپغیر که دی لشکر طیبه و دی اورست دی اسلامی پرنپان پاکستان سره او ایسای سره مستقیمن اڑی که لرلی دوی پا دیر بشرمی بدای دوی چه داخلون لاس واخلی یا هم دی افغانستان دی اولس سره اغا هم دی گواندی تو حق ادا که دی رقم مسائلی که بشرمانه مداخله کردی او حکومت افغانستان که چیر ده کار کوي یو دل بیا د افغانستان حاکمیت متضرر نه کوي. او زما په نظر د افغانستان حکومت دا چې داعش څومره حمله کړي دي او خصوصا هغه آخرین حمله چې هغه د سکانو په عبادتځای باندې وشوه، دا مسله باید مستقیما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي او د افغانستان د ملي حاکمیت او د پاکستان بربنده مداخله هلته یو دل بیا راجعه وکړو وکولای شو د خپل هیواد او خپل ولس او خپل خلکو د حقوق نه دفاع وکړي.
وصول څنګه دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ آیا اوس هم هغه باور شته که چیرې افغانستان دا کار د قانون له مخې کوي او دغوی اتباع یا دغوی دغه وګړی بیرته ورکوي، نو دا کار به څنګه کیږي؟ یعنی افغانستان اوس په پاکستان باندې دا باور لري چې بیرته دا د داعش لاس یو مهم غړی بیرته ورکا؟
اول خو افغانستان حکومت او د پاکستان د کومه تفاهمنامه یا تعهدنامه یا قرارداد نشته چې هغه به د هندیانو تبادله کیږي. زما په یاد دی پاکستان کې د امریکې د فشار په اساس باندې ډېر مهم د طالبانو مهم غړي چې هغه ډېر غټ مسؤلیتونه د افغانانو د وژلو شهیدانولو په دوی په غاړه وو، لکه ملا سلام چې بیا وروسته د هندوز والی شو، لکه مولوی میر احمد، لکه ابراهیم داود جلالی په نامه یو څوک چې مناسبه داود سرخه و هغه د لوګر والی و په بل کې ډېرې تروریستي حملې په 2009 کال کې کړې وې. او په لسګور دا رقم افغانستان حکومت وار وار دوی نه تقاضا وکړه، مثلا د ملا برادر کله چې دوی ونیوه رسما تا د وخت رئیس جمهور او وزیر خارجه او داخل پاکستان ته سفر وکړه او د دوی نه تقاضا وکړه چې دا د افغانستان حکومت ته وسپاري، څو دوی نه د سولې په پروسه کې کار واخیستل شي. اما اسکل پاکستان دا کار نه کړی نو سم پاکستان دا حق نه په گوارډی تو په لحاظ باندې جوړی هغه ماتیک روابط چې د افغانستان حکومت او د پاکستان مابین کې دي داسې څه سند نشته چې افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړي چې داسې یو تروریست هغه د افغانانو د وینو لاسونه سره دي هغوی ته وسپاري.
نبیل صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د تاسو له نظره پاکستان ولې د دغسې یو شخص غوښتنه کړې ده، البته بیرته ولې غواړي چې اسلام فاروقي افغان حکومت هغوی ته ورکا؟
په دې ډله کې د دوی څه نور داسې کسان هم شته چې هغه مستقیما د آیسای سره رابطه او دلته خصوصا د آخرین حمله چې دوی داعش د عنوان نه په د امکانو په عبادتګاه باندې وشوه دوی فشار لاندې دي، نه تنها د افغانستان او د بین المللي ټولنې بلکې د بل مقتدر ګاونډي د هند تر فشار لاندې هم دي. دوی د دې نه بېرېږي چې دا موضوع افغانستان جدي ونیسي او دا تحقیقات نور هم انکشاف ورکړل شي. دوی هغه پټې رابطې او هغه نورې حمله چې دلته شوي او ډېر خلک وژل شوي دي، شهیدان شوي، هغه به بیا دوی ته یو ملي سند جوړېږي. نو زه فکر کوم زیات دوی تلاش دا کوي چې کولی شي په هر خلک بېرته لاس راوړي، ځکه د قضیه باید افغانستان حکومت او نور متحدین یې جدي تعقیب کړي او ملل متحد یا د ملګرو ملتو یا امنیت شورا ته باید دا قضیه راجع کړي.
د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د کورونا وایرس تر خبرېدو وروسته په زرګونه افغان کډوال چې هلته اوسېدل او بېکاره سوي وو له بیرې او بېکارۍ افغانستان ته ستانه سول. په داسې حال کې له پاکستانه هم د افغان کډوالو ډله ییز راتګ د کورونا وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې کړي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان کډوالو لپاره خلاصې کړې. ملګري ملتونه وایي چې له هغه راهیسې په څلور ورځو کې لږ تر لږه 15,000 افغان کډوال پر چمن او تورخم افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا په تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ نږدې 11,000 کسان، د سه شنبه په ورځ 15,000 او د چهار شنبه په ورځ باندې 14,000 کسان پر پولو راواوښتل. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دومره کسانو دراتګ اټکلی نه وکړی. له دې امله کله چې دومره ډیرو خلکو پر تورخم حرکت را وکړ، دوی د کورونا ویروس د ټیسټ او معاینې لپاره تیار نه وو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان حکومت یا نړیوال خیریه ټولنې د دې امکانات نه لري چې په یو ځای کې دومره خلک د کورونا ویروس لپاره ټیسټ یا معاینه کړي. د ستونزې ته خلک متوجه دي.
لزګونه شلګونه کسان نه دي چې دا حال د قرنټین شي، دا پزرګونه او سرګونه کسان د هغې زنه راوړي او کده شي د وایرس وسره را انتقال شي. کچیر ته دغه لاره بند نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت هم د هرات پر کم شي.
خو هغه کسان چې له پاکستان راستنه سوي خپل دلایل لري.
عمو ګرو خلک مو کلیلی پاکستان ته تداوی د پاره غراغلو ملیون خوشاله او د دې طرفدار بیا د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل کورو ته ولاړ شي.
د امریکا جانز هاپکنز پونتون پرون وویل چې په پاکستان کې 4,404 لستنه د کورونا وایروس لامل په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له پاکستانه به دا وایروس افغانستان ته ولېږدول سي. خو پنځشنبه وروستۍ ورځ وه چې د پاکستان سره پولي خلاص وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په دې ورځ د هغو کډوالو شمیر ډیر کم و چې افغانستان ته ستانه شوي دي. د پنځشنبه په ورځ پر تورخم نږدې 2,300 کډوال او سپین بولدک ته نږدې 2,215 کډوال راستانه شوي دي. په ننګرهار کې د ستنو شوو کډوالو لومړۍ جوپه په کلیو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو ته اوس دنده سپارل سوي چې ټول هغه وګړي چې په دې څلورو ورځو کې له حساب کتاب پرته راستانه شوي معلوم کړي او د هغوی په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ یا قرنټین کړي. خدا نه ده څرګنده چې له هغو کسانو سره به چې له معاینې پرته سپین بولدک او له هغه ځایه نورو سیمو ته تیر شوي څه کېږي.
بلخو پاکستان غواړي چې د کورونا وایرس له کبله لګیدلي بندیزونه نرم کړي. د دغه هیواد د اطلاعاتو وزیر نن وویل کچېرې داسې ونه کړو په میلیونونو کسان به خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پاکستان غواړي چې مهم سکتورونه چې اقتصاد پرې ولاړ دی بیرته پرانیسي. د پاکستان د مرکزی کابینه یو وزیر خبرداری ورکړ چې د اقتصادي هڅو اوږد مهاله درېدل د کرونا ویروس له امله شاید دې باعث شي چې په پاکستان کې 3 میلیونه کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي او له دې سره د هیواد نشتې نیمایي نفوس د فقر لور ته ټیل وهي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس آشقاوان نن وویل موږ غواړو چې هغه کلیدي سکتورونه بیرته پرانیزو چې په میلیونونو کسان پکې کار کوي. د اونۍ په پیل کې حکومت پریکړه کړې وه چې خلک د اپریل 14 د کرهنې په برخه کې کارونه بیا شروع کړي. همداراز ځینې فابریکې چې د رغاونې لپاره تولیدات کوي لکه د سیمنټ او فولادو بیرته پرانیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې د ترانسپورت او د پرچون شیانو د پلورلو برخې به تر دې وروسته چې دغه 3 اونۍ بندیز خلاص شي پرانستل شي. ښاغلی اوان یو ورځ وروسته تر دې دا ژمنې کړې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې هر ایالت به په خپله پریکړه کوي. د پاکستان د اقتصادي پراختیا دولتي انسټیټیوټ په یوې نوې څیړنه کې څرګنده کړې ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم بندیزونه لګول شوي دي له دې سره تر 3 میلیونه ډیرې دندې تر خطر لاندې دي. د څیړنې له مخې د کرهنې، رغاونې او له خوراکي موادو پرته په پرچون ډول د نورو شیانو د خرڅلاو سکتورونه تر ډیر ګواښ لاندې دي. محمود خالد چې د پاکستان د اقتصادي پراختیا د دولتي انسټیټیوټ د راپور په چمتو کولو کې مرسته کړې ده وایي تر 130 میلیونه ډیر خلک په پاکستان کې چې د دې هیواد نیم نفوس جوړوي د دغو بندیزونو له امله له دې خطر سره مخامخ دي چې د فقر تر کچې به لاندې شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د پاکستان 40% خلک اوس هم د فقر تر کرښې لاندې ساته کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د اقتصاد د ژغورنې لپاره د 2.1 میلیارد ډالرو پلان اعلان کړی دی او اسلام آباد تمه لري چې مرستندویان به دغه هیواد ته تر 3 میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې له مخې د تیلو په تولید کې به نور کموالی هم راسي. دا چې ولی تفصیل له احمد تکل نوري.
اوپیک او د روسیې په ګډون د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو پرون د اپریل په 9 لنه لساته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ لغړو څخه یو غوښتل چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیون بیرل کموالی راولي. د ګروپ چې اوپک پلس بلل کیږي همداراز وویل دوی تمه لري چې متحد ایالات او د تیلو نور لوی تولیدونکي هیوادونه به هم د دوی له هغه پلان سره یو ځای شي چې هدف یې د کورونا وایرس د وبا له خپرېدو وروسته د تیلو د بایو ثابت ساتل دي. د تیلو بای په نړۍ کې د دې وبال خبرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټې شوې خو اوپک پلس وایي په دې اړه وروستۍ موافقه مکسیکو ته چې تر اوسه یې د تولید د کمولو پریکړه نه ده کړې سترګې په لاره ده. تمه ده چې په دې اړه به د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په نننۍ غونډه کې نور بحثونه هم وشي. د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیون بیرل تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بایو له ثبات سره مرسته نشي کولی ځکه بازار هومره ډک دی چې د 2 نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي. اوپک پلس د متحدو ایالاتو په ګډون چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد دی له نورو تولیدونکو هیوادونو څخه هم غواړي چې دوی هم د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرل رقم کړي. د شلو لویو صنعتي هیوادونو په ټولنه جی شل کې د روسیې استازي کیرل دیمیتریف رویټرز خبری آژانس ته ویلي موږ له اوپک پلس بهر له نورو تولیدونکو هیوادونو هم غواړو څو زموږ له اقداماتو سره چې ښایي د جی شل په غونډه کې تایید شي یو ځای شي خو د امریکا متحد ایالات تر دې دمه په دې برخه کې زړه نازړه پاتې شوی. د کورونا وایرس د وبا له خپرېدو وروسته چې په نړۍ کې کاروبار په ټپه ودرېد نو تیلو ته تقاضا هم کمه شوه او په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل اومو تیلو بیه چې په جنوري میاشت کې 6.5 ډالر وه 1.25 ډالر ته راولویده. د یادونې وړ ده چې د اوپک پلس غونډه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه.
نیویورک ټایمز رسپانې په کورونا وایرس د سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو د اخته کېدو خبر ترلاسه کړی دی. رسپانې څرګندوي چې په ریاض کې به تخصصي روغتون ته امر شوی چې د جوګپړو چارواکو هرکلی ته چمتو سي. احمد شیبر او نور تفصیل.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکي د ریاض والي شهزاده فیصل بن بندر دغه اوس په روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی. پاچا سلمان او د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په سری بهیرې کې په دوو جلا ځایونو کې ځانونه قرنطین کړي دي. نیویارک ټایمز سلطنتي کورنۍ ته د یو نږدې کس په وینا لیکي چې د ده په باور د آل سعود د لویې کورنۍ شاوخوا یو نیم سل نارینه او ښځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د شاه فیصل روغتون ډاکتران چې د سلطنتي کورنۍ غړي عموما هلته ورځي د تیارسۍ په حال کې دي. له دې ډاکترانو غوښتل شوي دي چې د هیواد له مختلفو سیمو د جګپوړیو کسانو هرکلی ته چمتو شي. یو آنلاین پیغام چې په ریاض کې شاه فیصل روغتون ته د سېشنبې په شپه استول شوی دی نیویارک ټایمز ترلاسه کړی دی. په دې پیغام کې له ډاکترانو غوښتل شوي دي چې پخواني ناروغان ژر تر ژره رخصت کړي او نوي ناروغان که ډېر زیات عاجل نه وي ونه مني. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي دي چې د شاه فیصل په روغتون کې 1500 بستره چمتو کیږي. ورځپاڼه لیکي پاچا سلمان چې څلور اتیا کاله عمر لري جدې ته نږدې د یوې جزرې په ماڼۍ کې منزوي شوی دی. د راپور له مخې څلور دېرش کلن ولیعهد محمد بن سلمان بیا له یو شمېر نږدې ملاتړیو او سلاکارانو سره د همدې بهیرې په اوږدو اوبو ته نږدې په یو ځای کې اوسي. په سعودي عربستان کې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه شپږ اونۍ مخکې تثبیت شوه. نیویارک ټایمز لیکي د عربستان په سلطنتي کورنۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ډېرو کسانو د اخته کېدو له امله ریاض د دې وبا پر ضد ګړندۍ هلې ځلې پیل کړې دي. د عربستان دولت مکې او مدینې ته د لیدونکو او عبادت کوونکو پر تګ بندیز لګولی. ټولې الوتنې یې لغوه کړي او دې هېواد ته یې د تګ راتګ مځکنۍ لارې هم بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي په کرونا ویروس ته سعودي عربستان د سلطنتي کورنۍ د لسګونو کسانو اخته کېدل، د بریتانیا د سر ریاضم اخته کېدل او د ایران د یو شمېر چارواکو له اخته کېدو داسې ښکاري چې کرونا د شتمن او نیستمند توپیر نه کوي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د کورونا وایرس تمار دلته نرخي توکي بیخي ډېر ګران شوي دي. اوس پنداران اکیواری ډېر کشتیان ته ګران کوي. نو زما د مسجدونو څه دغه غوښتنه ده چې دغه توکي باید چې تازه نه کړي، ځکه چې ډېری داسې خلک شته چې خپل اقتصاد کمزوری دي، زه نشي کولی چې هغه خپل شی راشي، ځکه خو وګورو د یوې خوا کرنتین کې کور ته ناست یو، د بلې خوا نرخونه وړل دي. نو زما په اند که دا دوه دوکانو دغه پاندارونه تاسو د شهروالۍ دخوا بیا به د شری ګران ورنه کې شایسته خپرونه د خدای په باندې وسلام.
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم ښارونه سرحدي ښارونه موږ چې دي د مسافرین چې له ایران او پاکستان نه راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دي همکاري یې کړی وای، له هرې نګاه د خوړو اوبو انتظامات نیول شوی وای.
اسبلا هم د نورستان ولایت مرکزی تارونه در سره تماس کیم. څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرونا ویروس په افغانستان کې نه او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې له منځه وړي دي. ښارونه قرنطین، رفت آمد بند او راکړه ورکړه د ښارونو سره او خلک د لوږې او تندې سره مخامخ شوي. مخکې دلته یو بجې اوړه په 1500 افغانۍ نو اوس په 3000 ته ختلی او هر شی بیې په لوړېدو ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په څو شیبو کې خبريږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو څلرویشتو ساعتونو کې 30 نور افغانان په کرونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي چې د دغو پیښو نږدې نیمایي په کابل او پاتې یې په نورو ولایتونو کې رامنځته شوي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان بانک د 15 کارکونکو وجل غندلی دی. د هرات چارواکو ویل چې دغه کسان پرون د هرات اسلام کلا بندر ترمنځ سیمه کې طالبانو لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار 15مه حوزه کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کار یې دغه حوزه کې د هدفي وژنو، ترهګریزو بریدونو او جنایي پیښو له ډیروالي وروسته کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې اکثره دا پیښې د موټر سایکل نه په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. پاکستان په پام کې لري چې د دغه هیواد عمده اقتصادي څانګې بیرته پرانیزي. دا اعلان له هغه وروسته کیږي چې د کابینې و وزیر خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس له کبله درول شوي اقتصادي فعالیتونه به 13 میلیونه وګړي بیکاره او د پاکستان څخه باندې نیمایي وګړي به بېوزله کړي. اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د تیلو په تولید کې نور کموالی راشي.
په روزګان کې د وجلسو سرتیرو د کورنۍ غوړې د طالب زندانیانو د آزادولو په برخه کې څه نظر لري؟ په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د خپلو 15 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې کې هغه قمندانان هم شامل دي چې د حکومت په خبره په بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وجلسو سرتیرو کورنۍ او ټپي سرتیری وایي کسوله کېږي دی چمتو دي چې خپل قاتلین او یا هم دشمنانو ته خپل توسوي وینه ورته وبخشي.
دته اوس خو دته اوس څلرم میاشت د زوال کوم چې دی واش پچر سوي.
دا جړا د 15 کلنې زرلښت دي چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو خټې ناو نړیدلې کور کې د دریو جلسو زامنو د اعتمادو سره وسیږي او د یادی کورنۍ سرپرستی هم ترغاړه لري. د دې مور د غدرې زامنو د پولیسو په لکو کې د وطن او خاورې لپاره خدمت کولې. خو د هغه چا د ټوپک په ګولې د دې مور لغیږي بیل سو کوم چې اوس وسلوال طالبان لا افغان دولت سره د بین الافغاني خبرو د پیل شرط ګڼي او خپل د هغه 15000 بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي کوم چې یا د مور په سرو وښکو کې نه ولیده. که څه هم د جیمور د درې وجلسو زامونو د وجل کېدو کلونه او میاشتې کېږي خو لا هم د جیمور تر سترګو وښکې تویږي او په کور کې د سهار او ماښام ډوډۍ هم نه لري. خدامور وایي کسوله کېږي چمتو ده چې د خپل درې زامونو وینه ورته وبخشي.
څورته ناسو طالبان ول طالب شته دي د زماګرا ول په څوت کې ورته اوله ناره وکړه پر دې چې ټاکور د مخه بلند ول شته لو هغه وایي هغه د ته په تو دا یو نک خزیت وځ کې د سیمه بلان مې ورته پی د کور د تل ور دي هغه څه وځ کې د پر دا باندې وار و د مس ناره کې د لاندې را لکه د ورزه د تو ته خو وشتم د تو ته خو ول د درې کلمه د اشهد الله الا هو وایي له بالا ول د وار تیر شن ماګرا سات کتل مټران را لو ډیر تر جناست م خونه د بیا یو خدای ماشه بیا خدای ماشه بیا ز د خپل ځان ماشه دا مې مسان د خپل مرګ سر په خونګ پروز زما کته نه اتور خونه د بلاله کی په وسه جن کی وزم نه وزن کی پر وزم کی شنن کی ولاړی جم
جمهور پر هغه طالبانو هم ژغ وکړ کوم چې اوس په زندانونو کې دي او ازادي ژچ تر ازادي دوه ورسته دي د خپل ورونو او یا هم د افغانانو د وجلو هڅونه کړي او د خپل هیواد د جوړولو لپاره دي کار وکړي.
ازادی که ما تاگه کنه دغه راجز مگرانه ما سیدی ازادی خوارم بندیان ده بنده دی خدای ازادی پا جیل که دی بنا خدای نده که ازمان چه سیکو مگران ما زوی رو جلی دیز ما زوی سر ببیا خدای پاک ده دی سر خپل ایساب کتاب ویس از مگران دغه پلکه و پزراو ده دیر دات لیدی دی ازما زوی نده یا ازما چای نده کنیم زبی خدای چاو چا دلا یو دو پاتی یو دره پاتی یا خوان پاتی ازما دو خلاک پرنیشه پاتی سوی چه زبخشم ازما چه بخشم
بل خو رحمت الله د پولیسو په لیکو کې یو هغه سرتیری دی چې د خاورې د ساتنې او د خلکو لپاره د ښه ژوند د برابرولو لپاره څو څو ځلې په ګولۍ پر پښه او د بدن پر نورو غړو لګیدلې دي او اوس پر لکړو ګرځي. وای نه غواړي چې د وطن یو مور یې وجړیږي او کله یاد طالب زندانیانو په آزادولو سره سوله راځي نو آزاد شي او چمتو دي چې خپل توسوي وینه ورته وبخشي.
خپل دشمن زه په اول قدم کې بخښم په داسې شرایط کې چې هغه خپل خاوره خپل ولس د خپل وبولي ما د ځان ورور وبولي راشي زما سره کښېني د هغه وطن ته خدمت وکړي سر یې دی راشي زما پر چوکۍ چې دا زه ناست یم دی راشي د لیدې کښېني زه به ورته کښېنم دی د وطن ته خدمت وکړي.
د وژل سو سرتیرو د کورنۍ دی غړو او ټپی سرتیرو پر سیاسونو غږ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او د سولې راوستل لپاره دی کار وکړي ترڅو نور میندې بې زوی او ماشومان بې پلار نه سي.
د خبرونې ورستای راپور راخلو. په دوبی شهر کې تقریبا د ټولو پلورونکو سودا وي د کورونا وایرس له خپرېدو سره ګډې وډې سوي، خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم شهر کې نه دی سوړ سوی. تفصیل له احمد شیبر ناوري.
په دوبی کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 38 درجې د سانتي ګرید ته رسېږي، د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کورونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبی کې ثبت شوه. په متحد عربي اماراتو کې 2,695 کسان د پنجشنبې ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کرونا اخته دي او د 12 ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,380,000 کسان ژوند کوي، د بازارونو له بندېدو سره سوداوې کمې شوي دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو، خو د رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خو د دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي، په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې 530 ډالره کېږي تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت 4.5 ډالره کېږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي، هغوی وار له مخې اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلی وي، دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دي، خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې 23 کلونو لوړ وي، د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 بوتله بیر، 3 او 1,00,000 بوتله ویسکي او 1.5 بوتله واین پلورل شوی و.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشحالم چې د ازادي اوریدونکو یو بل خبرونه ته شرق لاس تر توایم. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا ویروس مسله ده چې په دې کې بیا هم ستاسو ستونزې راخلو چې موږ سره مشارکې کړې دي. په دېونه کې ستاسو د پیغامونو په لړ کې ځینې داسې پیغامونه هم لرو چې زموږ یو شمېر هیوادوال متاسفانه تر اوسه هم فکر کوي چې دا ناروغي خپرېدونکې نه ده، یا د دوی په باور اسلامي هیوادونو ته نه ځي او یوازې پر نورو ملکونو باندې مسلط دی. سي غواړم د دغو پیغامونو د یوې بیلګې په توګه د یو اوریدونکي پیغام تاسو ته دروړم. البته په دې سره زه غواړم تاسو ته ووایم چې دا ویروس ټوک نه ده، او نه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت او نور روغتیایي مسؤلین او د نړۍ ټول روغتیایي مسؤلین د خلکو سره د ټوکې نیت لري. دي دوی فقط غوړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا ناروغي یا دا وایروس ډیر جدي او خطرناک دی، حتی کېدای سي چې استاسي ژوند واخلی او یو حیاتي ستونزه درته پېښه کړي. نو غواړم د دغه واوریدونکو پیغام او نظر تاسو ته د بیلګې په ډول دروړم، ځکه چې موږ په پیغامونو کې امانت مراتبو. ټول اوریدونکو ته باید نوبت ورسیږي او هر نظر ته باید احترام وسي، خو د دې اوریدونکو نظر به په ګډه سره واورو، بیا به د یو ډاکټر نظر هم واورو.
داغه مرض دا د کورونا وایروس دا الله جل جلاله او سبحانه باندې نو مسلمان کوي چې هغه څه وخت د جماعت سره کوي، الله جل جلاله داغه مرض وګو باندې نو مسلمان کوي، هغه په داسې شپه باندې مسلمان کیږي لکه په کوپوار کې داغه ډاکټران چې دي چې دا نن فرادیوګانو کې او په شینانو کې دي خبرې کوي، دا ټول غلطي دي.
مننه کوم محترمه اورور، البته دا ستاسي نظر دی، بیا هم یادونه کوم چې موږ د دې لپاره چې ستاسي پیغامونو ته ستاسي نظریاتو ته درناوی ولرو په امانت سره مو دا پیغام درته خپور کړ. البته بیا هم وایم چې دا ذهنیت چې لا هم لبد مرغه په افغانستان کې ستاسي چې دا ناروغي ټول ته نسی رسیدلی یا ټول ته سرایت نه کوي، لبد مرغه چې دا یو غلطه مفکوره ده د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤولین او هم د ټولې نړۍ په سطحه دا یو جدي مسله ده چې هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې پر کور کښېني، ډېری کارونه باید وڅنډي په دې خطر چې یو صحیح مسله ده. نو غواړم د دغه دوست د نظر په اړه د انتاني ناروغي او د متخصص فرید الله عمری نظر واورو چې هغوی څه جواب لري.
فقط یو څو کلمې ورته وایم خپل معزز او اوریدونکو ته چې د کورونا بس نن ورځ په د عام روغتیا په وزارت پورې هیڅ تړاو نه لري، دا یو ملي بس دی، یا د یعنی که خپل صحت ته توجه و نه کړو یا هغه پیغام یا هغه مسیجونه چې محترم مطبوعات او رسنۍ خلکو ته وړاندې کوي که هغه مراد و نه کړو، زموږ وضع خرابېږي. خرابېدل په دومره مفهوم دی، یعنی چې کله موږ ورته وایو چې کرونا جدي ونیسئ، جدي په دې مفهوم چې سترګو توره ایوروره که چیرې تا دغه پیغامونه چې د محترم مطبوعاتو له لارې د رسنۍ لارې اوروي که دا عملي نه کوي، تا سرنوشت خطرناک په دې مفهوم چې دی وژنې دی د لمانځه دی وړي، جدي په دو مفهوم ده. نو که چیرې دغه تګلاره موږ تاسو تعقیب کړو او دا په ځان باندې عملي کړو، بالخصوص د قرنطین ته احترام او انشاءالله هیڅ مشکل به نه وي. او د کرونا بس اوس یوازې په دې اج اوقاف په وزارت پورې یا د علماو په شعر شورا پورې یا وزارت پورې تړاو نه لري، هر څوک منحیز دی د دو وزارتونو نماینده دی چې فرقي او دغه وقایم مراد کې انشاءالله د دو عذاب او دو جنجال څخه به ټول خلاصېږو.
د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وو. دوستانو په همدې تړاو غوړم د علماو شورا د یو غړي محمد قاسم حلیمی نظر هم واوري چې هغه د دې ویروس په اړه څه وایي.
ټول ته توصیه اول د عبادت اطاعت دعا ذکر دی وکي تر څو خدای تعالی هم په دې باندې هم په ټول ملت باندې هم په ټول بشریت باندې رحم وکړي. دویم وقایه چې شرعي مسأله ده، وقایه دی وکي ځان دې ته نه وساتي، دې ځان ساتنه فرض ده. دریم که چیرته څوک په دې مرض مبتلا شي ورخطا کیږي دی نه ولا تیأس من رحمت الله، د خدای له رحمت نه مایوسه کیږي، نه دې ورخطا کیږي نه دې کور، فقط د طبیب یا د ډاکټر سپارښتنو ته دې توجه وکړي، خپل د جسم مقاومت زیات کړي، مخکې له مرګ دې پښې نه غځي. د پښتنو په اصطلاح ډېر زیات مریضان یا اکثریت روغ شوي دي، ډېر کمې وفات شوي نسبي چې واخلو. بناء ذکر و افکار و عبادت معنوي لحاظ نه جزان تقویه کړي، وقایه دې وکړي او له مادي لحاظ نه جزان تقویه کړي چې د جسم تقویه ده، تر څو د دغه کرونا مرض سره هم موږ مقاومت وکړو، هم د ځان او هم د نورو خلکو دفاع وکړو.
د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی و. دوستانو اوس به ورسو تاسو نور پیغامونو ته چې بیا هم مننه کوم راستول مو دی او خپلې ستونزې مو وقنز موږ سره شریکې کړې دي. موږ هم کوشش کوو د دې لارې څخه اړوندو مسؤلینو ته ورسو او هغوی واوري او تاسو پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
السلام علیکم روزی خان عزیزی د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې په لومړي قدم کې سلامونه او نیکې هیلې آزادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. ورسته لدې چې غواړم د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې آزادۍ له راډیو د طریقې څخه خپلو هیوادوالو ته واورم. لوی خدای جرحودې وکړي چې قرباني عمل وکړي. نو دا خبر ډېرو افغانانو له خولې څخه موږ اورو چې وایي دا کورونا چې دا مسلمانان نه نیسي بلکې دا د کفارو لپاره ده او هر سړی دې خپلو کارو ته ادامه ورکړي چې خپل کار او روزګار پر مخ باندې بوځي. خو زه نو سره تاییدوم او دا یو نړیواله وبا ده چې دا مسلمان او ټول خلک په یوه نظر ګوري. نو دا یو غټ میکروب دی. د دې په مخنیوي کې زه د هغو هیوادوالو څخه هیله کوم چې غلطه توصیه خلکو ته ور نه کړي او کومې توصیه چې د ستامی لخوا څخه او د وزیر صاحب لخوا څخه وړاندې شوي دي په همدې کې کور کې خپل کوچنیان قرنټین کړو او نور داسې تم د لاسو پرېمینځلو په دې شیانو باندې. دا خو کومه بده خبره نه ده، نه د اسلام ضد کار دی. نو باید چې موږ ټول افغانان په همدې شیانو باندې عمل وکړو او دا خو اسانه طریقه ده، په دې باندې خو هېڅ نه کېږي. نو باید هغو خبرو څخه چې هغه مستزیان لري او مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي او شیانو څخه ډډه وکړو. نو غوښتنه مې دا ده چې کومې خپرونې دي او کوم پروګرامونه د کورونا په باره کې دي په غور سره یې واوري او خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې تاسو همدغه لاسو په پرېمینځلو او د یو بل څخه د سړې مشي په کول او د داسې ځایو څخه د ازدحام ځایو څخه ډډه وکړئ. نو الله پاک به په همدغو شیانو کې زموږ شفا ایسي وي. نو همدا به زموږ د شفا لار وي.
اورم وروره د غدی د ریګولیشن او د شارګي سر د کوروخ د عمر بوتاتو څخه د هرات ولایت خبرې کوو. ډیر بد حالات کې قرار لرو. بیا ځای سوي د درو څلور ولایتو خلک یو زموږ خواته توجه نه د دولت نه د انجنیران د ګونار څخه په لیرو علاقو شوشل کې خلک یو دا غرنه مقابل ناره اورېدلې ده، نو هرات ناره اورېدلې ده. په شارو کې تر ځایګانی حکومتونه شروع دي او موږ ته توجه نشته. د کروخ ولسوالۍ ته تر موږ تیریږي حکومتونه او موږ ته توجه نشته. موږ هیله دا ده چې موږ ته په لنډ وخت کې توجه ونه شي. په لکاو انسانان یو په ریګریشن او شرک سره کې اوسېدونکي د ډېر بد حالات سره رخ یو. هیله دا ده چې موږ ځکه په هر ځای پورې ورسوي چې په لنډ وخت کې موږ سره همکاري وکړو او کوم راستو وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل محمد نیما د بدرسته ولایت نن په غوښنه راغلم. دا یم مریض ده. یو وګړي وله دغه په توګه رسیدل وړیدار ده. تر الله پاتې په توګه رسیدل نو زه شارم د کلی دي بازارونو د کلی دي چې څنګه راځي اشاره یا بازارو ته چې د کورونا مریض مون فرض د لوی جمع او د لوی جمع چې د کورونا سي دي یا دې ځکه خپل چاره وکي شي د مرستي دا د مخاطره چې د دوه یو یې مشته پاره یو دوه مشته پاره دی تاسو هم کړی دی. نو خدای ته دې چې دا د مرستي نو خپل چې وړو وړي راځي کوم ټول کو تخصیم دي. نو د کورونا فرض د دې زموږ کې دی د کورونا مرګ مو د بلګ د بلګ خواواز او بغاته د کورونا دی. د کورونا دی د تخصیص من کې نو کوم کومه نو سره کې دې د لږ سره خواران مختلف او ته یا ازما پیغام د بلو چلا کو پر بسر خو نو څه کې خبر نه دی. انا د دې جهان منو.
بای السلام علیکم. اغه ګونم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشان سیمه زنګولې دي. دغه د کورونا وبا مریضی چې راغلی د ټول نړۍ ته خدا پاک د ټول مسلمانان د دې مریضی سره وساتي. ټول مسلمانان تر ما دا پیغام دی چې الله پاک یې زاری او خواستونه وظیفه وکړي. خدای مهربانه دی. خدا پاک به دا آفت دا وبا مریض ټول مسلمانان جن وساتي. خو بس لویه خبره دعا او خیراتونه دي. نو الله پاک ټول مسلمانان جن وساتي. والسلام د خدای په امان.
Thank you.
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت غنادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیات دا پیغام تاسو ته درېږم. وروره اوس په اشارو کې چې کوم دغه حکومتونه د افغانستان حکومت اشارونه بندوي او وایي چې د اشارونه موږ کرنتین کوو، هغه شی چې په 10 روپۍ و هغه په 10 روپۍ کړی دی. د غوړو 10 کیلویی یوه ډبه په 1450 پاکستانی کلدارو ده. نو نه شعارونه بندوای سي، نه هم د بیې کنټرولوای سي. وروره صرف هېوادو په دغسې اوازې راځي. دلته په کلي کې یو ګراني ده چې دغه کرونا به دغه ولس مت نه مړه مکي، خو دغه ګراني او دغه کوم حالات چې روان دي دغه به مړه کړي. نو باید حکومت بازار کنټرول کړي، که چیرې کرنتین کوای هم نه شي. سوداګر باید په سوداګر باندې دغسې یو دغه ولګي د شان ګران ورنه کړي. زما پیغام تاسې ضرور په دغه خپرونه کې خپور کړئ. نور وخت نه سم، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول دغه رادیو ټول کارکون کو ورډونکو ته سلام، وروسته سلام هم ټول افغانانو ورونو مسلمانانو سم داخله د کورونا وایرس کوم مبارک روان دی. سبا چې ونه بیریږي په چې مقابله ورسره وکړي. ډاکټرانو لښونی په پام کې ونیسي، درسو خپل ځان او خپل ماشومان او خپل کورنۍ او خپل خپلوان خوندي وساتي. وسلام.
سلام علیکم فیض جوړ آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام د کوم له خپل ولایت څخه جوړ سوال دی. کورونا په اړه کې به تاسو ته څه خبرې وکړم. موږ هم ښکاري دغه رقم ته خپل لري سر درد لري، چې اخر کې ستونه یې خو ډیر نه لري او سب تقریبا تر دې د سوچو له شپو پرې له بدن نه خبرې. السلام علیکم.
زه د زړګي د هلمند ولایت تواشیر د مثالې ساتر په تنا کې ما زه دا مریدین ولا مست څو کما د کورونا کلکتا پاس له جواب راکې. السلام علیکم.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
پرې دې ما د لغمن ولایت د لښنګ ولسوالۍ اوسیدونکو تاسو ته راځي ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سلام لرم چې ما غږ د افغانستان د ټول چارواکو ته ورسوي. دلته د لښنګ ولسوالۍ کې د ټول خلکو غریب او مسکین خلکو سره د ورو غوړو کومکو شو چې زه راو بوجه وړه او غوړې راغلل. د دې ولسوالۍ ولسمو ته د کلی پر سر په یوه کې بوجه وړه شو. نو ټول وړه د ولسوالۍ د چارواکو لخوا په تجارانو خاص شول. بیرته مرکز لغمان ته انتقال شول چې اوس په دوکانونو کې خرڅېږي او پیسې د لغمان د ټولو چارواکو ولسوال ترمنځ ووېشل شوې. مرکزي حکومت که چېرې خپلو چارواکو سره مرسته کوي، نو د غریب او بېچاره نوم قرباني نه دي. همداسې دی د مرکزي حکومت نه خپلو چارواکو ته دا غنم او دا غوړي ولي دوه درې اونۍ کېږي چې د لښنګ ولسوالۍ لاره بنده ده. زموږ فیضا چې خپل منځو کې په وړو باندې دوغ دي او تقسیمالو باندې د دې لاره سوزمه سوږم وکړي چې لاره خوشې شي.
السلام علیکم. زه له زابل ولایت شوزل ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دغه د روزګان د مزد ولایتي چارواکو سره دا غواړم چې زابل ولایت ته د وادي او د دوا په ذریعه باندې کومک ورسیږي. ځکه زابل ولایت تېر غرنۍ سیمې دي چې تېر ستونزو سره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دی د کارکنان رادیو آزادۍ ته. باز سلامه یمانم رحمت الله دا د میدان وردګ ولایت قلم په قلادر کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه لارې باندې کړي. دغه اوس هغه ورځ د پرون نه بل ورځ لاړم بازار ته. یو بوجي وړه په 2000 روپۍ سه یو مسلمانانو. زه د یو بوجي وړه په 6 باندې واخلم. ما ته سره نه سره اولاد ده. زه د یو بوجي وړه د کوم ورځ کم څو ورځې ورته ورسوم. دولت ته مې له اشرف غني صاحب نه مې دغه خواهش ده، خیر الله تجارانه مې دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ کار د کسب نه یو توپخانه مالول د کار نه یو فقط دا ته وتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کښې م پیدا کولې هغه کار یې را باندې ودراوه دا نن سهار د تي ما ته نامندي ودرېد دا خپل اولاد ته مې وکتل سې وږي تږي ما نن د تي خواهش ما درته ودرېږي رادیو ازادي ته خواهش مسلمان یې واقعیت په افغانستان کښې د مسلمان غمه خوړل کېږي د مسلمان مسلمان په درد باندې پوهېږي نو زه ډېر درد لرم ډېر مشکلات لرم نو زه تي بېخي یعنې داسې یم چې د تي سهار څه قسم په خدای له لمانځه نه را ګرځېدلی د تي بېخي مځکه جای نه را کوي د خپل اولاد ته ګورم خپل شانو ته ګورم وږي تږي یې چې د خدای نهشته بېګاهیه قسم په خدای ده یو ګرویز یې سپورې پخ کړی وي نو هغې سهار چې کښې مې ورته را تودې کړي ورته اچولې مې د مالوال اولاد وخورې څنګه وکړم څه چاره وکړم ځان ووزنم چا ته خو زه نه لاس نیوای سم نه سوال درته کوای سم نه بل کوای سم زه خو د تي بله چاره نه لرم مجبور یم دې ورته زه هغسې وکړم بل لاس خو نه در را پاتې سې یو باید دوا موا پیدا کړم دغه وخورم د اولاد سره مې ورکړم وی خورم خو دا درته وایم چې ما دغه مرګ د اولاد د بل د بل دا بیا تاسې باید تاسې په غاړه باندې در اچوم د ما چې زر زر غم وخوړل سي زه ډېر مشکلات لرم مشکلات سره ډېر لاس ګریوان یم نور وسه نه لرم خدای پامان وسلام.
السلام علیکم، زه محمد ابراهیم یم د هلمند نه میډیکل درسره نیولې ده وروره. زما دا پیغام دی، ما وایم دا کورونا چې ده دا کورونا مریضي ولې دا چې جدي نه شي نو د دې په برابر مینې خپله خبره درسره کوله چې دغه کورونا مریضي مانا ده هر سړي داسې ور فکر دی دونه جدي نیول کېږي خو سولې ته بیا هېڅ توجه نه کېږي. وجه یې څه ده؟ سره له دې چې زموږ په هېواد کښې هره ورځ په سلهاوو کسان د جګړې د لارې وژل کېږي خو کورونا تر اوسه لس تنه هم نه دي وژلي. جواب دا چې کورونا یو داسې الهي عذاب دی چې خطر یې هر چا ته هر ځای ته رسېږي، د غریب او مالدار د چارواکو او بېواکو فرق ورباندې نه شته. نو ځکه کورونا دومره جدي وګڼل شوله، ولایتونه قرنتین شول، لارې بندېږي، سرحدونه بندېږي، خو جنګ او جګړه بیا یوازې غریبانو ته خطر دی. چارواکو خپل ځانونه او اولادونه محفوظ کړي دي، اکثر خپل اولادونه خارجي هېوادونو ته استولي دي. نو ځکه سوله نه کوي، جنګ جګړې جدي نه نیسي، ځکه چې خطر یوازې غریبانو ته رسېږي. د غریب کور ورانېږي، د غریب اولاد وژل کېږي، د سون توکي عام ولس او یا د غریب بچي عسکر او یا طالب وژل کېږي. نو تاریخ یعنې مثال دی، مثال محفوظ دی، د غریب خو د دوی سره نشته، د غریب هم خو د دوی سره نشته. نو د دې وجه کورونا غوندې الهي عذاب راغلی دی. اللهم اشفي عبادك المظلومين من عذابك وقهرك والسلام.
السلام علیکم ورور، زه حضرت الله من ننګرهار څخه. دا کوم وایروس چې په افغانستان کښې بلکې په ټول نړۍ کښې خپور شوی دی کورونا په نوم باندې، دا په افغانستان کښې ورځ په ورځ ډېر تیز مخکې روان دی، شي دا سره عوام وروڼو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لرو چې دته جدي پام وکړي او مخنیوي دپاره دې نور نور تدابیر ونیسي، حکومت ته هم دا غواړو. سلام
علیکم. هلو، السلام علیکم. زه مسلک د ایران د مسلک څخه خبرې کوم. موږ د ایران والي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې په کورو کښې وړه لانه لرو، د خدای په ریاض یو کومک کارګر خلک یې د کار هم ولوېدلو، دا د کورونا د مرض دا چاته باید مونږ سره یو کومک وشي. په دې د مخه هېچا کومک نه دی را سره کړی، نو څه څه هیله کوو چې دغه زما پیغام د هرات والي صاحب پورې ورسوي. په خدای پامان وسلام.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بل لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو زموږ سره شریک کړل. یو ځل بیا هیله من یم چې تاسې د افغانستان او د ټولې نړۍ د روغتیایي مسؤلینو توصیې او سپارښتنې په غور او دقت سره واورئ او عملي یې کړئ، ځانونه وقایه کړئ، له دې ویروس څخه ځانونه وساتئ. لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت سپارښتنه لري چې باید د دې مریضۍ د وقایې لپاره باید لاسونه په اوبو او صابون باندې ومینځي، په ورځ کې څو ځلې ومینځي او دغه راز کوشش وکړي چې مخونه په ماسک باندې وپوشئ تر څو دغه مرض انتقال نسی نورو ته، او یا هم د لاس روغبړ څخه ډډه وکړئ او یو د بل څخه فاصلې مراعت کړئ چې حد اقل تر یو متر پورې هم یو له بل څخه فاصله ولري یا واټن ولري، نو د دې ویروس د خپرېدو یا د سرایت زمینه راکموئ په دې شکل باندې. نو مننه کوم چې دا توصیې اوري او هغه څوک چې تطبيقي او ملكي من نترككم بیا هم د خپل همکار تای روشن څخه هم مننه کوم چې زما سره په دې پروګرام کې مرسته کوي همکاري سره کوي تاسو د نورو پیغامونو په هیله يم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5